درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند او زما همکار طاهر روشان هرکلی کوو په دې هیله چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2 لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونه د FM په 100.5 په صافه واضح توګه اورېدل کېږي. دا معمول سره سم سهارنې نیم ساعته خبری مجله پیلو. په دې خبری مجله کې د سر موضوع دا ده چې د ناتو سرمنشي ین ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د لیدو پر مهال ویلي چې دا سازمان او متحدانې د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعا رد کړې چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیجیټلي نتایجو د جنبندۍ او ارزونې د مرکز مهرو لاک مات کړی دی. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې 9 تنه طالبان په زهرو وشل شوي دي. او د فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیواد د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند تمدید غوښتونکی دی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعا رد کړې چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیجیټلي نتایجو د جنبندۍ او ارزونې مرکز یا ډیجیټل سنټر مهر لاک مات کړی او ورننوتی. خغلی ننګ پرونه وخت ازادي رډیو ته دغه ادعا بیا اساس هو بلله ویل چې یو قفل هم نه دی مات شوی.
د بولو بکسونو او همدارنګه د دغه ځای قلفونه کاملا د ناظرینو سره شته او مناظرینو سره دا تر اوسه پورې هیڅ نه و قلف تر اوسه د اخلاص شوی. موږ ټول کارونه د طرزالعملونو قوانینو مطابق ترسره کوو. هیڅ نه و داسې څه نه دي شوي چې هغه د باعث د خلکو د تشویش وګرځي.
دا عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د دوشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې دا قلفونه مات شوي. د دغه ټیم مشر علي احمد عثماني وویل چې په دې کار کې د یو ځانګړي ټاکنیز ټیم کسان شامل و خو د چا نومې نه دی اخیستی. عثماني د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د مشر حبیب الرحمن ننګ د دندې د ځنډیدو غوښتنه هم وکړه، خو ننګ تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا ټیم د دندې د ځنډیدو صلاحیت نه لري. د کورنیو چارو وزارت هم دا ادعا په کلکه رد کړې چې ګوندې افغان امنیتي ځواکونه دې د قلفونو په ماتولو کې لاس ولري. دا غزنی ولایت چارواکي وایي د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې 9 تنه طالبان په زهرو وشل شوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري تیر ماښام ازادي رډیو ته وویل چې دا کسان د وسلوالو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې مسموم شوي دي. علي نوري وایي د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات دي چې د وسلوالو نښتو تر څنګ کله کله چې فرصت پیدا کړي نو د یو بل په ډلو کې د نفوذي کسان لري او د افراد مسمومي. ظاهرا دغه وسلوال د مولوي اسماعیل د ډلې اړوند کسان دي چې د کوټې د شورا یو مهم غړی دی. خبره په دې ولایت کې د مولوي اسماعیل او د طالبانو د سریق کې غړو ترمنځ اختلافات شته چې کله ناکله په خپلو کې په وسلوالو شخړو بدلیږي. دا دوهم ځل دی چې په غزنی کې وسلوال طالبان په زهرو وشل کیږي. د غزنی د والي د ویان د معلوماتو له مخې شاوخوا 4 میاشتې د مخه هم په همدې اندړو ولسوالۍ کې طالبانو ته په اوبو کې زهر ورکړل شوي وو چې 15 تنه یې مړه شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر نن له جاپاني چارواکو سره ګوري. د ارګ د یوې خبرپاڼې له مخې ولسمشر اشرف غني د دوشنبې په ورځ له غرمې وروسته د جاپان پلازمېنې توکیو ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په اعلامیې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې ولسمشر غني او جاپاني چارواکو ترمنځ خبرې پر کومو مسایلو متمرکزې وي. جاپان په تیرو 3 کلونو کې څه باندې 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته کړې. دا فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیواد د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند د غزیدو غوښتونکی دی. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي ایمانویل مکرون د اکتوبر په 1 ویشتمه د ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې او له ډیپلوماټیکو لارو یې د سوریې په شمال کې د اوربند د غزیدو او د کړکیچ د پای ته رسیدو پر ارزښت ټینګار وکړ. د ترکیه د موافقې لمخې نن ماخام په سوریه کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیه د عملیاتو توقف یا اوربند پای ته رسیږي. ترکیه خبرداری ورکړی چې د اکتوبر د 22 تر ضرب الاجل وروسته به پر هر هغه کورد سرتیری برید وکړي چې په خوندي زون کې پاتې شوی وي. تمه ده د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې په سوچي ښار کې سره وګوري. دا لبنان کابینه د اصلاحاتو یو بسته تصویب کړه چې په نتیجه کې د دې هیواد اقتصادي بحران پای ته ورسیږي. دا لبنان صدر اعظم سعد حریری د دوشنبه په مخام په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې دا اصلاحات تر 27000 بلجل وروسته تصویب شول. حریری په دې تازه اقدام کې د چارواکو او د پارلمان د استازو د امتیازونو د کمیدو خبره هم وکړه.
خفت 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب.
دی وایده وسنۍ او پخانی ټول استاد او وزیرانو معاشونه 50% کمیږي. د بیا رغونې او پراختیا د کمیټي بودیجه چې په جنوب کې د بیا ځای شو لپاره کار کوي او 20% کمیږي. لبنان په وروستیو څو ورځو کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو شاهدو چې په څو وروستیو لسیزو کې ساره نه ولیدل شوی. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د نوې حکومت د جوړېدو لپاره خپلې هڅې غزوی دا کار روس ته لاغی کیږي چې نوموړي د دې هیواد تر پارلماني انتخاباتو وروسته د ائتلاف په جوړیدو کې ناکام شو. نتنیاهو چې د خیارخي لیکود ګوند مشر دی ویلي چې دا نوی حکومت د جوړیدو واک د دې هیواد ولسمشر ریوین ریلوین ته بیرته سپاري. ریلوین ویلي چې د بوستبیله بیلو سیاسي ګوندونو سره سلام مشورې وکړي سو ورته وایي چې په پام کې لري دا دنده د نتنیاهو عمده سیال او د مرکزی شین او سپین ګوند مشر بینی کانس ته وسپاري. د اسرائیل د ولسمشرۍ تر دې اعلان د مخه نوموړي روانه اونۍ 2 ځله له بنیامین نتنیاهو او بینی کانس سره ولیدل. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمګ به پاړه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا ناتو سرمنشي ین سلطنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره ترلیدو او د لیدو پر مهال ویلي چې دا سازمان او متحدین یې د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد چې د دوشنبه په ورځ بروکسل کې وټاکل شوی چې روسی او چین تام ملاړ شي او هلته د چین او روسیې له استازو سره وغږیږي پر دې موضوع ریپورټ لرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان له اقلیمي بدلونونو تر ټولو زیانمنیدونکی هیواد دی. د پکتیکا اوسیدونکي وایي له مرکز خرنې غزنی او پکتیا ولایتونو ته غځېدلې لوی لارې تر ټولو ناامن دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینو نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اورئ چې ټاکل شوي د ترکیې او روسیې ولسمشران نن د سوریې د شمال ختیځ پر وضعیت او هلته د پوځي عملیاتو په اړه خپلو کې سره خبرې وکړي. د ژوند رنګونه هم لرو. تاسو زموږ غږله ساده راډیو ناوړه او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته وګورئ. د ناتو سرمنشي ین سلطنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د لیدو پر مهال ویلي چې دا سازمان او متحدان یې د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد چې د دوشنبه په ورځ بروکسل ته ولاړ د ناتو له سرمنشي سره ولیدل. ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد مسکو ته هم سفر وکړي او د افغانستان د سولې په اړه د روسیې او چین له استازو سره خبرې وکړي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفرونو او لیدنو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شوه. د موړی د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په همدې ورځ یې له ښاغلي خلیلزاد سره ولیدل. د ناتو سرمنشي لیکلي چې ناتو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې د توافق لپاره شرایطو ته ژمن پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ یو اعلامیه خبره کړې چې وایي زلمی خلیلزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم ولاړ سي. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد به په بروکسل او پاریس کې د اروپایي ټولنې، ناتو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارز وایي خلیلزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره پر هغو ګډو ګټو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړې ختمولای سي. د زلمی خلیلزاد سفر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په دشال کې پیل شوی دی. ټاکل شوی بروکسل د همدې اونۍ د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د دې غونډې کوربه وي. د پنجشنبه په غونډه کې به پر افغانستان بحث وسي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر کابل ته د سفر پر مهال د دوشنبه په ورځ وویل چې د کابل د سفر جزئیات به په بروکسل کې د ناتو متحدینو سره شریک کړي. دوی وایي د همدې اونۍ په پای کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځم. افغانستان به د خبرو د اجنډا یوه برخه وي. تمه لرم د خپلو سترګو لیدلی حال هلته له خپلو متحدانو سره شریک کړم او په دې مهم ماموریت کې خپل دوامدار ملاتړ وښیم. د امریکا دفاع وزیر د یک شنبه په ورځ افغانستان ته تللی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دې هېواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستانو او همدارزې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندانانو سره ولیدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه او پر طالبانو یې د خپلو بریدونو ډیروالی اعلان کړ. ولسمشر ټرمپ دوه ورځې وروسته له هغه دا خبرې لغوه کړې چې د سنبلې یا وږې پر 14 د کابل په ششترک سیمه کې یو برید د یوه امریکایي سرتیر په ګډون 12 کسان وژل. طالبانو څو ځلې د دې خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده، خو امریکا تر اوسه په دې اړه چمتووالی نه ده ښودلی. اوس د هڅو په یوې تازه لړۍ کې په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د زلمی خلیلزاد لیدو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. د امریکا متحده ایالات له دغو هیوادونو سره نسبتا کړکېچنې اړیکې لري، خو خلیلزاد په وار وار د چین او روسیې له استازو سره لیدلې دي او داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه د افغانستان په اړه د امریکا سره همغږې دي او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پکتیکا اوسیدونکو ویل مرکز خرنې غزنی او پکتیکا ولایتونو ته غزیدل لوی لارې ټول نام نه دی او په دې لارې تلونکو پکتیکا وال مسافر لګن ستوند سره مخ دي. دوی وایي د لارې په اوږدو کې وسلوال طالبان عمومي سړکونو ته راوځي، تالاشي اخلي او ځینې وخت خلک له موټر ښکته کوي. نور حال زموږ د خبریال احسان آرین په ریپورت کې. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. د یوې تخنیکي ستونزې له کبله چې دغه ریپورټ لري نشو خپرولی. راځي چې اوس دا واورو چې د افغانستان په اړه نړیوالې رسنۍ څه وایي.
امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو پروسه پیل کړې ده. دا خبره د واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په حواله لیکلې ده. د رسپانې په لیکنه میلر دوشنبه په خبري کانفرنس کې ویل چې تیر کال 2000 پوځیان له افغانستانه ایستلي دي. واشنگتن پوسټ لیکلي دا شمیر سرتیری سره له دې چې له طالبانو سره په سپتمبر میاشت کې د سولې خبرې بندې شوې له افغانستانه ایستل شوي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو یوه اصلي غوښتنه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار ټینګار کړی چې امریکایي عسکر به له بې پایه جګړو بیرته خپلو کورونو ته ستنوي. واشنگتن پوسټ دا هم لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو خبرې په رسمي توګه بیا نه دی پیل شوی. خو د ورسپانې په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د همدې میاشتې په لومړیو کې په پاکستان کې له طالب چارواکو سره لیدلې دي. امریکایي او طالب مرکچیانو یوې موافقې ته د رسیدو لپاره نږدې 1 کال 9 دورې خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د یو امریکایي عسکر په شمول د 2 کسانو د وژنې په غبرګون له طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه اعلان کړې او په دې ډلې د بریدونو د زیاتولو ګواښ وکړ. له افغانستانه د 2000 امریکایي پوځیانو د ایستلو موضوع د ملټری ټایمز ورسپانې پام هم ورجلب کړی دی. د ورسپانې په لیکنه دا کمښت په دې معنا دی چې اوس په افغانستان کې تقریبا 2000 امریکایي سرتیری پاتې دي. ملټری ټایمز د امریکایي او افغان چارواکو په حواله لیکلي د هغو سرتیرو پر ځای چې له افغانستانه وځي نور تازه دمي سرتیری نه ګمارل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک ایسپر ویلي امریکا کولای شي پرته له دې چې له تروریزم سره مبارزه زیانمنه شي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 1600 ته راښکته کړي. د ایسپر دا خبرې څومره واقعي بینانه دي. د افغانستان د ولسی جرګې وغړي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته ویلي چې که امریکایي سرتیری له خو امکاناتو سره په افغانستان کې پاتې شي له شک پرته په وضعیت کې کوم تغییر نه رامنځته کیږي.
دوستانو تخنیکی همکار تایر روشان وای چې د پکتیکا د لوی لارو د نامنیو په اړه ریپورت چمتو دی. د پکتیکا اوسیدونکو ویل مرکز خرنی غزنی او پکتیکا ولایتونو ته غزیدلې لوی لارې ټولې نامنه دي او په دې لار راتلونکي پکتیکاوال مسافر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال احسان آرین له نور تفصیل سره.
په دې وروستیو کې د پکتیکا له خرنې تر ګردیز بیا تر کابل او د خرنې بیا تر غزنی او کابل لوی لارې ډېرې نامنه شوې دي. د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي او د موټرو چلوونکي وایي دغه لارې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې ډېری وخت په دې لارو چیک پوینټونه اچوي، تلاشۍ کوي او ځینې کسان له موټرو ښکته کوي. دوی وایي هغوی چې په دولت کې دندې لري په اونیو اونیو منتظر پاتې کېږي څو د هوا له لارې کابل ته لاړ شي او یا هم ګاونډیو ولایتونو ته له امنیتي قطارونو سره لاړ شي. دغه اوسیدونکي وایي څو ځله یې د یادو لارو د امنیت غږ اوچت کړی خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. د پکتیکا د خرنی اوسیدونکي کامران کاروان او کلام الدین پکتین ازادي راډیو ته وویل
د پکتیکاوالو همدغه دوه لوی لارې چې وایي له پکتیکا تر غزنی او بیا تر کابل او یوه همدغه له پکتیا تر زرمت او بیا تر ګردیزه پورې دواړه لارې نه امنه دي.
دغه دواړه لوی لارې مکمل نه امنه دي. پکتیا او غزنی دي د دغه ولایتي ادارې او چارواکي هم په چیریان کې دي خو د حل په مورد تر اوسه هیڅ څه نه دي سوي او د پکتیکا خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حتی د ولایتي ادارې کسان دولتي کسان پرته له هوایي لارې او یا له امنیتي کتار نه سفر نشي کولای.
خو د پکتیکا والي د لویو لارو د امنیت د ستونزې پړه تر ډېره د ګاونډیو ولایتونو پر امنیتي رهبرۍ ور اچوي چې په وینا یې د لارې د دوی د مسؤلیت په سیمه کې نام نه دي. د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
بل ارزی د پراخه د دښمن د پاره پټنځوي نشته. خو بیا هم زه ویل شم چې هغه ستونزه چې د تګ راتګ د پکتیکا د ولسونو د پاره ده خپل په پکتیکا کې نه ده بلکې د پکتیکا په همجوار ولایتونو کې ده. په دې ارتباط مونږ تقریبا درې ځلې جلسې نیولې دي. مونږ یو امنیتي تدابیر چې کوم جوړ کړی دي هغه امنیتي تدابیر باندې دوی عملا کار شروع کړي.
د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان جنبازمنی چې د پکتیکا او پکتیا لوی لاره د زرمت پولیس ولې کې نام نه ده خو وایي له دې وروسته به هغه سیمه هم خوندې کړي چې وخت نا وخت پکې وسلوال لارو ته راوځي. نوموړی وایي
زمونږ دغه لاره کې هغه کومې نقطې چې اسي پذیر زمونږ هلته خپل پرسنل جای په جای کړي دي او ولاړ دي. بعضې نقطې چې دوی بعضې وخت د شپې له تیارتنه به استفاده یا د سهار وخته د هغه نه استفاده کوي بعضې وخت کې راوځي. بیا هم د هغه لپاره موږ تدابیر لرو، پلانونه لرو چې کومې نقطې اسي پذیر دي په هغو نقطو کې موږ انشاءالله پرسنل جای په جای کړو.
د پکتیکا اوسیدونکي په داسې حال کې د خرنې او ګردیز ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې له ناامنۍ شکایتونه کوي چې د سنبلې یا وږې په میاشت کې وسلوالو طالبانو د پکتیکا شپه خبریالان د زرمت په ولسوالۍ کې له عمومي لارې ګرځولي وو. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو خو اوس د سیمې او نړۍ و موضوع راخلو. ټاکل شوی د ترکیې او روسیې ولسمشران نن د سوریې د شمال ختیځ پر وسیط او هلته د پوځي عملیاتو په اړه خبرې سره وکړي. رجب طیب اردوغان داسې مهال د روسیې سوچي ښار ته ځي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې که کرد ځواکونه د سوریې د شمال ختیځ څخه وتل پیل نه کړي ترکیه به یې په وړاندې عملیات له سره پیل کړي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
د سوریې په شمال ختیځ کې پر کرد میشتو سیمو د ترکیې په پوځي عملیاتو کې موقت توربند نن ماښام پای ته رسیږي. د انقرې خبرداریانې هم سختې سوي او په تازه څرګندونو کې دغه هیواد ویلي چې که کردان د سوریې له دې سیمې ونه وځي پر وړاندې به یې د ترکیې پوځي عملیات له سره پیل سي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د دوشنبه پر ورځ په استانبول کې د یوې اقتصادي غونډې پر مهال وویل چې د موقت اوربند پر مهال د سوریې کردانو څو ځلې سرغړونه کړې ده. د وی تاروزی ډزو دوام درلود. فکر کوم شاوخوا دیرش ځله ډزې سوي دي او موږ یو سرتیری له لاسه ورکړ. البته هغه څه چې موږ له امریکایانو سره توافق کړی و تلافي مو کړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه سره له دې چې امریکا پلوي کورد ځواکونه د سوریې په شمال ختیځ کې له ځینو سیمو وتلي دي خو د هغو بشپړ وتلو ته اړتیا ده. تمه ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نننیو خبرو کې د سوریې او ترکیې ترمنځ سیمو پر وضعیت تمرکز وکړي. انقره غواړي د سوریه له شمال څخه د کوردانو په لری کولو سره یو خوندي سیمه رامنځته کړي او سوری کډوال له ترکیې څخه هغه ځای ته انتقال کړي. ترکیه وروسته له هغه د 15 ورځني اوربند توافق وکړ چې تیره اونۍ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس، د هغې وه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاحکار یې روبرټ اوبراین انقرې ته ولاړل. پام دې حال کې د ترکیې د دفاع وزارت یوې ویاندي شبنم حقتاب د دوشنبې پر ورځ وویل چې کورد ځواکونو د داعش وسلوالو یو شمېر بندیان خوشي کړي دي. تر دې وړاندې کوردانو خبرداری ورکړی و چې د سوریه له شمال څخه د دوی په وتلو سره به سلګونو داعش وسلوالو ته د تیښتې او بیا راټولېدو زمینه برابره سي. د امریکا متحده ایالات هم په یو ډول په سیمه کې د داعش ته بیا راګرځېدو څخه اندېښنه لري. امریکا چې دوی اونۍ د مخه د سوریه له شمال څخه د خپلو زرو سرتیرو د وتلو پریکړه وکړه، اوس وایي دا لړۍ څو اونۍ وخت غواړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سعودي عربستان ته تر سفر دمخه په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې امریکایي سرتیري به د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو سره همکاري ته دوام ورکړي څو د تیلو زیرمو ته د داعش وسلوالو د لاسرسي مخه ونیول سي. د ترکیه د شمیرو له مخې د سوریه په شمال ختیځ کې د دوی د پوځي عملیاتو د پیل راهیسې 1550 کورد سرتیري وژل شوي او 1500 کیلومتر مربع سیمه له کوردانو تصفیه شوې ده. په دې عملیاتو کې 15 ترک سرتیري او د سوریه د پوځ شپږ اویا پوځیان هم وژل شوي دي. د ترکیه د دفاع وزارت وروستۍ شمېره ښیي چې شل ملکي وګړي هم د سوریه په شمال ختیځ کې وژل شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
دا د ازادي رادیو ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان له اقلیمي بدلونونو تر ټولو زیانمنیدونکی هیواد دی. د دغه ادارې مشر شاه زمان میوندي د دوشنبې په ورځ د اقلیمي بدلونونو د نړیوالې اونۍ په لمانځه غونډه کې دغه اندېښنه مطرح کړه. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي که د شین اقلیم نړیوال صندوق د هیواد سره مرسته وکړي، دا اداره کولی شي تر 2030 کال پورې د ګلخانهي غازاتو انتشارات 10.6 سلنې ته راکټ کړي. د دغې ادارې مشر شاه زمان میوندي د دوشنبې په ورځ د اقلیمي بدلونونو د نړیوالې اونۍ په لمانځه غونډه کې په کابل کې وویل، سره له دې چې په اقلیمي بدلونونو کې د افغانستان ونډه کمه ده، خو دغه هیواد ته زیات زیان رسیږي.
وایي کومک های مالی که ما میخواهیم ایرا مشخص کردیم.
دغه مرسته چې موږ غوښتون کیو هغه مو مشخص کړي. 3.1 میلیارد ډالر مو اعلان کړي. ل 2000 تر 2030 د لسو کلونو لپاره مو اړتیا ده. کله اندازه پیسې موږ ته برابر شي، موږ کړای شو خپل ژمنې بشپړې کړو او اقلیمی بدلونونه راکم کړو.
کاغلی میوندی دا هم وویل چې تر دې دمه دغه ادارې د شین اقلیم له نړیوال صندوق نه له 300,000 ډالر پرته نور مرسته نه ده ترلاسه کړې. د نوموړي په خبره دا پیسې د هوا، اوبو، انرژي تولید او چاپیریال ساتنې او د اوبو او هوا د ککړتیا د مخنیوي او نور اړوند برخو کې لګول شوې دي. په حمامونو او د خښتو په بټیو کې د خرابو سونتوکو کارول، زړو موټرو کې د ناپاکو تیلو کارول، د اوبو ناسمه کارونه، په ښارونو کې د نفوذ زیاتېدل او ځینې نور مسایل هغه څه دي چې د اقلیمي بدلونونو لامل ګرځي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم چې د غیناسته کې یې ګډون کړی و، وایي د اقلیمي بدلونونو د راکمولو په برخه کې باید ټول هڅه وکړي.
همه در کنار هم قرار بگیریم تا از این به اصطلاح عقبه های
ټول سره یو ځای شو تر څو دغه ستونزې چې زمونږ په ژوند کې راغلي لکه ناپاکه اوبه او هوا، ناپاکه خاوره، طبیعي پیښې، طوفان او سیلاونو نه وژغورل شو. او که دغه ستونزو د حل لپاره یو ځای نه شو او هڅه ونه کړو، خدای مکړه مونږ هم د لمانځه تلو له ګواښ سره مخ یو او لمانځه به لاړ شو.
د ښاغلي فهیم په خبره تیر کال د وچکالۍ له امله په هیواد کې 4,000 کسان بې ځایه شوي او په روان کال کې هم د سیلابونو د راتللو له امله 1,500 کسان بې ځایه او 28 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شول. د شین اقلیم نړیوال صندوق اداره د اقلیمي بدلونونو له امله له بېلابېلو زیانمنو شویو هیوادونو سره مرستې کوي چې ستونزې راکمې کړي او د راتلونکي اټکلي ګواښونو لپاره چمتووالی ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ لازاده راډیو ناوړی او زموږ سهارنی نیم ساته خبری مجلې ته وکی زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 او په منځنۍ سپدو لښپګنوي خبرېږي. اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعا رد کړې چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ډیجیټلي مرکز مهر لاک مات کړی او ورننوتې دي. ښاغلی ننګ پرون ناوخته ازادي راډیو ته دا ادعا بیا اساسه وبلله. تر دې مخکې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د دوشنبه په ورځ د ادعا کړې وه چې د امنیتی ځواکونو لخوا د ډیجیټلي مرکز قلف مات شوی دی. د دې ټیم د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم مشر علي احمد عثماني ویلي وو چې په دې کار کې د یو ځانګړي ټاکنیز ټیم کسان هم شامل دي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې 9 تنه طالبان په زهر وشل شوي. د افغانستان ولسمشر نن له جاپاني چارواکو سره ګوري. د ارګ د وی خبر پاڼې له مخې اشرف غني پرون تر غرمې وروسته د جاپان پلازمینې توکیو ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیواد یې د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند تمدید غوښتونکی دی. د لبنان کابینې د اصلاحاتو یوه بسته تصویب کړه چې په نتیجه کې د هیواد اقتصادي بحران پای ته رسیږي. دوستانو دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د اف ام په 3.15 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري نو زموږ د ویب پاڼې لري هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي او هم زموږ ریپورټونه او نور مطالب په تفصیل عکسونه او پسینو مواردو کې له ویډیو ګانو سره کتلی شي. اوس هم مخکې له دینه چې سید سمی عباس راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي. پام وکړئ.